ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د پینځو بجو په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني پروانه پروانه کې به مستملي ګوند په پارلیمان کې د اکثریت د خپل پارلیماني غړو خبرې د هند او پاکستان د تعلقاتو او په قبایلی سیمو کې د امن لپاره د هلو ځلو ترڅنګ په یو شمیر نور سیمه ایزو نړیوالو کورونو موضوعاتو راپورونه مرکې او څیړنې واوري خو اول ورځو منور شاته چې خبرونه کوو.
پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند چې په پارلیمان کې اکثریت لري د وزیر اعظم لپاره خپل مشر نواز شریف ټاکلی دی. نن غرمه فرا ولایت کې د ایساف ځواکونو په کاروان ځانمرګي برید کې 12 کسان وژل شوي دي او ملګری ملتونو ویل دي نړیوالو ته پکار دي چې شام کې د ځایي خلکو ژوند محفوظ کړي. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې نواز شریف د وزیر اعظم لپاره نامزد کړی دی. د پاکستان د سرکاري ریډیو تر مخه دا فیصله 13 ورځ د مسلم لیگ نون په غونډه کې وشوه. د نواز شریف د نامزدګۍ حتمی منځوري بعد د نوې اسمبلی د غونډې نه وړاندې د پارلیماني پارټۍ په اجلاس کې کیږي. بلخوا ریډیو پاکستان خبر ورکوي چې د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی ولنۍ غونډه به د شورو په ورځ کېږي چې پکې به نوي منتخب شوي غړي سوګند پورته کوي. په دغه غونډه کې بعد د صوبایي اسمبلی د نوي سپیکر او ډیپټي سپیکر د هدي لپاره کاغذونه هم جمع کولای شي. په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د تیزو بارانونو او غلې ورېدو له وجې لک تر لګه 3 تنه مړه شوې دي. په مړو شوو کې 3 تنه د خیبر ایجنسی او یو د پیښور سره تعلق لري. بلخوا د غره د راخوېدو له وجې ګلګت بلتستان ته تلونکي کوراکورم های وی هم بند شوې ده. د موسمیاتو د محکمې تر مخه په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې په راتلونکو 15 غنټو کې د لا نورو بارانونو تیزی سلې امکان دی. افغانستان کې مشنه ټوزو کونوای د هیواد نه آرام مشرقي برخه کې د وسلوالو لخوا د یوې حمله پر مهال یو پوزي وجل شوې ده. دا پیخه چې پرون رامنسته شوې پکې د وجل شوې پوزي د هیواد پاک لاس نه دی ویل شوې. روانه میاش یعنی مئی افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لپاره تر ټولو خنړی میاش ګرځیدلې. که څه هم پروس کال د مئی په میاش کې نړیوالو ځواکونو ته د نه ډیر مرګ جوړه بوختي و، خو په روان کال کې د میاش تر ټولو خنړی ګڼل کیږي. نن غرمه فرا ولایت کې د ایساف ځواکونو په یو کاروان ځانمرګي برید شوی چې پکې 12 کسان وژل شوی دي. د فرا ولایت په بالا بلوک ولسوالۍ کې یو ځانمرګي برید کوونکی د ایساف ځواکونو په کاروان نن د غرمې نه مخکې برید وکړ. دغه برید د فرا رود په لوی لار د بالا بلوک ولسوالۍ د کینسک په کلی کې ترسره شوی دی. د دې سیمې ولسوال مولا سید محمد وایي چې د برید هدف د ایساف کاروان و چې د سیمې څخه د تیرېدو په حال کې وو. د ولسوال په وینا پیخه د یو گاڑی په وسیله شوه چې پکې یو ځان مرګي تن سپورو او دوه ملکی کسان پکې وجل شوې دي. د سولې عالی شورا د افغانستان د سولې د بهیر پاړه د پاکستانی پوز د مشر د ورستیو سرګندونو په اړه ویل دي پاکستان ته پکار دي چې په دې برخه کې تشه واده نه بلکې عملی همکاري وکړي. د یادونې وړ ده چې پرون راولپنډۍ کې د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د افغانستان لپاره د نیټو ځواکونو مشر سره په ملاقات کې ډاډ ورکړ چې هیواد به په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې پوره همکاري وکړي. د افغانستان حکومت په خوا هم ویلي چې پاکستان د سولې په بهیر کې عملی همکاري د ډیورنډ د کرخې دی غاړې د افریدو قوم د اتو قبیلو په لسګونو قومي مشران ننګرهار ولایت ته تللي او خپلې غوښتنې د قبایلو ریاست چارواکو سره شریکې کړې. دغه آزاد قبایل وایي چې د دوی نکونو له پخوانه د افغان حکومت د سوري لاندې ژوند کړی، زده کړې یې دلته کړې دي او له دې ځایه څخه یې تنخواوې اخیستې، خو اوس د پاکستان حکومت لخوا ورسره د میرې مور چلند کیږي. دغو راغلو قومي مشرانو چې د تیرا میدان باړې او جمرود اوسیدونکي دي له افغانستان د حکومت نه وغوښتل چې د دوی د حق د حفاظت په خاطر د خپل غیږه کې ځای ورکړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. تمدا چې د امریکا او روس د بهرنیو چارو وزیران جان کیری او سرګی لاوروف به نن په پیرس کې ملاقات کوي او د شام د سولې د کانفرنس په امکاناتو به خبري وکړي. د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم پرون اعلان کړه حکومت په اوسې لوي توګه تیار دی چې په دغه نړیوالو خبرو کې برخه واخلي.
فقط قمت بإبلاغ دولة رئيس
ما د عراق وزیر اعظم نوری المالکی او د بهرنو چارو وزیر هوشیار زیباری د شام د دې فیصله خبر کړي چې په اصولي توګه به له یو سرکاري پلاوی سره په غونډه کې ګډون وکړي چې په جون میاشت کې په جنیوا کې جوړیږي
خلال شهر حزیرا.
دا وو ولید المعلم د شام د بهرنو چارو وزیر. دا لا څرګندنه ده چې د شام د حکومت مخالفین به په دغه خبرو کې برخه اخلي او کنه. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د انساني حقوقو د ادارې مشر ناوی پیلی نن ویلي په نړیواله ورورولې زمواري راځي چې د شام د ولسي خلکو ژوند محفوظ کړي. نوموړي په سلامتي کونسل ټینګار وکړ چې شام کې د انساني حقوقو د خلاف ورزي ضد ګامونه دی پورته کړي، خدای نه د سرګنده کړي چې څه ډول ګامونه دی پورته کړي. ناوی پیلی دا سرګندونې په جنیوا کې د انساني حقوقو په لړ کې د دریو هفتو لپاره د ملګرو ملتونو د غونډې په افتتاحي وینا کې وکړي. دا غونډه امریکا، ترکیه او قطر په شام کې د انساني حقوقو د سخت خلاف ورزیو په اړه رابللې ده. او بل خبر دا چې د امریکا د بهرنو چارو وزیر جان کیری وایي د نړیوالو په مرسته جوړ شوی د 40 اربع ډالرو هغه پلان چې هدف یې د فلسطین اقتصاد سره مرستې کول دي د مکمل کېدو په حال کې دی. جان کیری چې په اردن کې نړیوال اقتصادي فورم کې خبرې کولې وویل دوی داسې اراده لري چې د سیلګرۍ ځایونو د رغونې لپاره د نږدې 40 اربع ډالرو سرمایه کاري وکړي. د خبرونو پای.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خوږی خبرونه درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کول. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. د مسلم لیگ ګوند سیکرټری جنرال افتخار جګړه وایي د پاکستان کامی ګټې د دوی په لومړي توبونو کې دي.
هغه خلک چې کوم مونږ سره چلېدی شي هغه ډیفینیټلی ځان سره راول. زمونږ چې کوم اپروچ دی هغه داسې پرسنل دغه نه وي ورکې هغې کې نیشنل سوچ وي.
د خیبر پختونخوا د اسمبلی لپاره په ځانګړو څوکو ټاکل شوي ښځې غړي وایي حوصله یې لوړې دي.
مونږ که خیر پارلیمنت ته ورشو مونږ ته به لږ د خپل طاقت هم پته ولګي، ځکه چې ښځې خو مخکې کېدو ته هم نارینه نه پرېږدي که نه.
او په کورمه کې که څه هم د لوبو میدان نشته خو ځوانان یې بیا هم په لوبو ډېر مین دي. دا او یو شمیر نور نړیوال سیمه ایز او د افغانستان په اړه راپورونه به هم واورئ. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو تاسو نه خپنه غوړی. د دې تر څنګ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لستلی او هم اوریدلی شئ. ورځو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورځو. پاکستان مسلم لیگ نواز ډلی سره د 13 آزادو امیدوارانو د شاملېدو وروسته د یاد شوي ګوند د غړو شمېره 1340 ته رسېدلې ده او د زنانو او اقلیتونو مخصوصه چوکۍ ترلاسه کولو وروسته د مسلم لیگ نواز به په قومي اسمبلۍ کې شمېره 1031 څوکو ته ورسي او 342 په پارلمان کې حکومت جوړولو لپاره یو ګوند ته د 1020 څوکو ضرورت دی، کوم چې مسلم لیگ نواز ترلاسه کړی دی. نور تفصیلات د اسلام آباد د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
د روانې میاشتې په 11مه نیټه شوو ټول ټاکنو کې پاکستان مسلم لیگ نون د ټولو زیاتې 1026 قومي اسمبلۍ چوکۍ ګټلې دي او د 13 آزاد امیدوارانو په مسلم لیگ نون کې د شاملېدو وروسته شمېره 1340 ته ورسېده. په قومي اسمبلۍ کې د زنانو لپاره مخصوصو 6 چوکو کې به 22 او اقلیتونو لپاره مخصوصو 10 چوکو کې به 15 چوکۍ مسلم لیگ نون ته ورکول کېږي چې دا شانبه شمېره 1031 ته ورسي او په مرکز کې حکومت جوړولو لپاره د 1020 څوکو ضرورت وي، کومه چې مسلم لیگ نون ته ترلاسه شوې ده. مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان مسلم لیگ نون سیکرټری جنرال اقبال ظفر جګړه وایي چې کله د قومي مفادو خبره راشي نو موږ هر یو ګوند سره خبرې کولو ته تیار یو.
کوشش کوو چې هغه خلک چې کوم مونږ سره چلېدی شي هغه ډیفینیټلی ځان سره راولو. زمونږ چې کوم اپروچ دی هغه داسې پرسنل دغه نه وي ورکې، هغې کې نیشنل سوچ وي. چرته کې نیشنل انټرسټ خبره راځي وی کین ټاک ټو اني باډي. نواز شریف بیا دې ته نه ګوري چې اقوامي مفاد د کمپرومایز کی او خپل څه د انا مسله جوړه کړي.
که یو طرف ته مسلم لیگ نون ته د 342 په پارلمان کې ساده اکثریت ترلاسه شوی دی نو بل خوا ځینې واړه ګوندونو هم مسلم لیگ نون سره اتحاد کړی دی چې پکې پاکستان مسلم لیگ فنکشنل، پختونخوا ملی عوامی پارٹی، نیشنل پیپلز پارٹی او نیشنل پارٹی شامل ده. او د دې څلور وانو ګوندونو د مسلم لیگ نوم سره اتحاد ورستو په پارلمان کې بعد حکومتي غړو شمیره 191 ته ورسی. د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې مسلم لیگ نوم دا کوشش دی چې د ملک واړو ګوندونو د ځان سره په حکومت کې شامل کړي او نور ګوندونو سره خپل تعلقات خو وساتي.
نواز شریف سے ډیر محتاط انداز کې لګیا دی خپل لوبه کوي او کوشش دا دی چې نو سیاسي جماعتونه هم ځان سره ملاو کی، کسو هم په موجوده اسمبلی کې هغه په دې پوزیشن کې دی چې هغه په یوازې سر باندې حکومت جوړول شي، ولې دا هغه به اولنی ترجیح دا وي چې ځان سره دا نور واړه واړه ګروپونه هم ملاو کی او چې کوم غټ اپوزیشن جماعتونه دي هغه ورسره ملاویږي نه هم، خو هغه سره یو داسې افهام تقسیم پیدا کی چې هغه په رڼا کې هغه مخالفت کې دومره شدت نه وي او هغه سره په افهام تقسیم حکومتي او دولتي چارې وخت دی.
د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه نوی منتخب شوی د قومي اسمبلی غړي با د جون په لومړۍ نیټه سوګند پورته کوي. په دویم جون با سپیکر او ډیپټي سپیکر ټاکنې لپاره د نامزدګۍ کاغذونه جمع کیږي او په دریم جون با د سپیکر او ډیپټي سپیکر ټاکنه ترسره کیږي. په څلورم جون با د وزیر اعظم لپاره د نامزدګۍ کاغذونه جمع کیږي او په پنځم جون با وزیر اعظم ټاکلې کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو وار او اوریدونکو پختو لوستلی شي مشال ریډیو ډاٹ کام تلار شي. د دې خبرونه یو بل راپورت وردو. د خیبر پختونخوا د صوبایي سملای د زنانو د مخصوصو شوکو باندې بریالي شوی زنانه غړي وای چې د ستونزو باوجود به د خیبر پختونخوا د زنانو د پاره قانون سازي کوي او د دوی د خیر خیګړي او د معاشي پرمختګ لپاره به هم حل لري کوي. په دې حق لا د پیښور نه زموږ همکار شبیر احمد جان دا راپورټ را لېږلی.
دا زنانو په مخصوصو شوکو باندې بریالي شوی زنانه غړي وای چې ستونزو باوجود به دوی د خپل حق لپاره جنګیږي او د خیبر پښتونخوا د زنانو د خېګړې لپاره به هلې ځلې کوي. دا پاکستان تحریک انصاف نه د صوبایي اسمبلی لپاره په مخصوص سیټ باندې بریالي شوی د صوابه نسیم حیات مشال لیډو ته وای
مونږ که خیر پارلیمنت ور شو مونږ ته ولګ د خپل طاقت هم پته ولګي ځکه چې اخره خو مخکې کېدو تم نارینه نه فریق دي کنه اړنګې دړنګې فدار شیش کې اچي مونږ به ان شاء الله تاسو وګورئ چې زمون چونګي د پټي زمون د غوند چینج ان شاء الله په هر فیل کې زمون چینج راوړو موږ په خپل رسور چا د خو زبانه د تشدد چی کیږي د دې لپاره به موږ سخت قانون سازي کوو دا اسټ تھروینګ وغیرہ.
بلخوا عوامي نیشنل ګوند سره تعلق لرونکي او د خیبر پښتونخوا پخوانی د زنانو د خیر خیګړې وزیر ستارایز وای چې اسمبلی کې زنانه او نارینه برابر دي، خو له دې په وخت کې ستونزې ډېرې وي، ډېرې مسلې اوس دوی حل کړې دي او راتلونکي حکومت کې به زنانه ته دومره
دا سیده چې د سیچ کله په اسمبلی کې کینی نو هغه خزو سړی بیا برابر دی ځکه چې ووټ برابر دی بیا په هغه زنانو باندې ډیپند کوي چې هغه څومره خپل کار کولی شي د کاغذ باندې بندې څوک نه شي لګول. مونږ ټایم کې که مونږ وګورو نو بنا بلونه بنا دهری کې التوا بم راځي سوالونه بم راځي ټول به د خزو د سایت ته بیا اسمبلی بزنس کې ده. زما په خیال چې خزه که پراپر کار کول غواړي نو ډیر کار هلته کې کولی شي، خاص طور باندې پالیسی میکینګ چې دي یا قانون
دا خیبر پښتونخوا د زنانو په مخصوص سوکو باندې بریالي شوی د پاکستان تحریک انصاف نسیم حیات وایي چې دوی به حکومت کې دراتلو ورستو د زنانو د تعلیم، د صحت او دغه رنګ نور ټول ستونزې هوارې کړي.
انشاءالله تعلیم جنکو ډیره لویه مسله ده، خاص کر زموږ په کلو کې چې هر کلی یو های سکول ضروري دی جنکو لا کالجونو دغه پکار دی سوابې چې به انشاءالله موږ د خود د یونیورسيټي دغه کوو بیا وګورئ د هیلپ په لحاظ باندې چې موږ کوشش کوو چې د بیسک هیلپ یونټس دې ریوایو شي دې صحیح ډاکټر صحیح دوایانې او په هر یو کې یو امبولانس موجود وي. بیا د هغې نه پس ته ووکیشنل سکول به موږ زور اچو زموږ خود کې ټیلنټ شته، مارکیټ ته اکسس شته،
یادونه وړ ده چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې ټول 143 نشستونه لري چې پکې 99 جنرل یا عمومي دي، دغه رنګ 200 څوکۍ د زنانو لپاره مخصوص شوي دي او درې پکې د کم شمېره ډلو یا د اقلیتو لپاره مخصوص شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوزن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی څنګه چې تاسو معلومه ده پاکستان کې د نوی حکومت د جوړېدو حالت لري روان دي په مرکز کې د پاکستان مسلم لیگ نواز له زیاتې څوکۍ ګټلې دي تیرونه په پاکستان کې د هند های کمشنر د پاکستان ممکنه وزیر اعظم نواز شریف سره یو غیر رسمي ملاقات کړی وو سیډونکو په دې نظر دي چې نواز شریف غواړي د هند سره د پاکستان اړیکې د هغه د تیر حکومت په ډول بیا خیشي نن سهار می د خارجه چارو د کارپو بیرسٹر زاهد سعید سره په دې موضوع خبرې اترې وکړې او په سر کې مترې وو پختل چې د هندي های کمشنر د نواز شریف سره ملاقات په کوم تناظر کې شوې ده نو نوموړي زاهد سعید راته وویل
زما خیال دی چې دا یو قسم فرینډلی جسچر دی او فرینډلی جسچر مطلب صرف دا دی چې مبارکي لټلې دی ولې چې افیشلی خو نواز شریف صاحب چې پرائم منسٹر شي او بریف شي په فارن افیس کې او زموږ انټیلیجنس ایجنسیز کې بریف کی نو هغه نه پس دې په سبسټنس باندې خبره کولی شي او بیا هم چې خبره کوي نو ٹاکنگ پوائنٹ سے ہی اگر تیار شوی ورتا سیدھا زمون پالیسیز دی پدے سبجیکٹ باندھے پدے سبجیکٹ باندھے پدے سبجیکٹ باندھے نو بیا آغا سے خبریں کئی یعنی ہوا کے خبریں نہ کئی
برسٹر صاحب ہند سرا دے نواز شریف یا دا پاکستان مسلم لیگ گن چکم دا تعلقات یو لڑائی دا یو ہسٹری دا یو تاریخ دے لگا واجپائی پاکستان تراغلے ہو نو تاو سگنے چی دا غا تعلقات و آغا لڑائی چی چر تا پریشے ہو بیا با ماغ دینا شروع شی
کہتے دے خونشی یعنی دا سے سڑے بیک ان ٹائم نشی تھے ارے نہ بس میں کارگل ہو شو بیا پکے دیر کانفلکٹ سچویشن ہو شو بیا دی فوجو نہ من پر سرحد باندھے وا چول نو دا بیا پکے دا بامبے انسیڈنٹ ہو شو نو دا رو رو بیا ارے اسٹیج ترازی سڈنلی نشی رات لے رما پخیال
برسٹر صاحب دا پاکستان دا فوج چہاگا ہند خپل اولنے اور رومبنے دشمن گنی او پدا سے حالاتو کی نواز شریف پا اقتدار کی رازی نو آیا دوی با پیو پانا ماندی دا تعلقات او ساتی کنا
پکار خودے چی پیو پانا ماندی اگر وجہ دادا چی حکومت سنگا چلے گی سنگا طریقے ماندی چلے گی رولز آف بزنس دا دی چی فورن پالیسی ماندی با وزارت خارجہ سمری جوڑ رہی اگر سمری بزی گدی ایجنٹ سسٹم آرمی ایجنٹ سسٹم اور اگر سمری بزی پرائم منسٹر لم اگر بیا ٹول اخپل کامنٹس پہ اولی کی چھ مونگ دادا کولے شو دانشو کولے بیا یو پالیسی ایوالو شی نو یو پالیسی ایوالو شی نو اگر بیا اگر اس پرابلم نہیں خو کدا صرف دیکھتی چھے کور کے ناستی یو سڑے اور وہی چیزیں ہندوستان سے دا کول غوارم یا دا کول غوارم اور دا دی سرکوٹ پروکو نالی سر ایسی پروکل بینیفیٹ نالی اسی خبر یوں کی نو دا
خبر صاحب چکل نواز شریف سے مخ کے پا اقتدار کیو ہاگ وق دا ترہگرہ پر رد جنگ نو او پا افغانستان کی دا ہند دمر اثر ہم نو اوس پا افغانستان کی دا ہند اثر زیاد شوے دے دا کشمیر مسئلہ دا تا زخپل ویل چی دا ممبئی او نور دا سی واقعات شوی دی آیا نواز شریف با اوس پا خپل تگلارا کی دا ہند پا طرف باندے سو بدلون راولی کنا
زما خیال دے کوشش وہ کئی بولے چھ دا 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 بزنس چھ دے پخوا بزمون دا پالیسی وا چکل پورے کشمیر کے پروگرس نہیں شوے سالو شوے نہیں نو مونگ بنور دا نہ بٹریڈ کہو اور نہ بدا کہو نہ بہا کہو اور سٹرکٹ پالیسی بئی کو آگاہ ڈیٹیچ کری دی over the years da yo balna da issues detach kade di trade pa khpal zade da khankal ra khankal pa khpal zade او دا چې د کشمیر په خپل ځای کې ده نو دوی دا اپروچ بیا اډاپټ ک چې دا به سایملټینیسلی چلےږي نو د دې یو 10 پوینټ ایجنډا کوشتا کنه اوس پورې هغه کې کشمیر مشتا هغه کې سیاسي مشتا هغه کې ټیررزم مشتا هغه کې ټریډ مشتا هغه کې دا ډیسپیوټس دی دا وولر بیراج والا ڈسپیوٹ دی سر کریک والا ڈسپیوٹ دی اټول ڈسپیوٹس مشتا نو دا یو ایجنډا دا اور دا دی اکارڈنگ ٹو اگریمنٹ وی دا سسٹمیٹکلی کئی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہم دی نو دی مشفق میں آج تو پس فارن منسٹرز میٹنگ کئی کہ مونگ سر دے کے پروگرس ہو کر تو پروگرس پر کشمیر دیر سلو دے
دا مشال ریڈیو دا
اوریدن کو تاسو مشال ریڈیو ته غواکې د دې خبرونې یو بل راپور ته وردو په پاکستان کې د سیاسي حالو ظلم دغه موضوع کې پاتې کیږو د متحده قومي مومنت مشر الطاف حسین دغه ګوند په مشرتابه کې بدلونونه کړي او دغه ګوند ځینې مخکخ مشران یې له خپلو تنظیمي عهدو لري کړي او یا یې هم له دغه ګوند څخه وستلې دي په ایم کیو ایم ګوند کې د وروستو بدلونونو په اړه ظفر کریمی د سیاسي چارو د کارپوهانو نظر پوښتلې او دا رپورټ برابر کړی
الطاف حسین د څو ورځو راهیسې په خپل ګوند کې د سترهوالي په نوم کاروایی شروع کړې او د دغه ګوند ځینې مشران یې له خپلو چوکیو څخه لرې کړي دي. الطاف حسین د دغه ګوند په مشرتابه کې په لویه کچه بدلون عادي خبره بللې، خو د سیاسي چارو کارپوهان په دغه ګوند کې رامنځته شوي وسني بدلونونه د سګنو ټاکنو فایله ګڼي. څېړونکی ډاکټر توصیف احمد خان په دې اړه وایي،
غیر معمولی
کاروائی ہے، عادی خبر نه ده. دا په ایم کیو ایم ګوند کې د لوی کچې بدلونونه دي. د مې د ولسمې په ټول ټاکنو کې کڅ هم ایم کیو ایم په کراچۍ کې د پخوا عمر چوکۍ ګټلې، خو د تحریک انصاف امیدواران هم په دویمه او دریمه درجه راغلي دي او دا کار په کراچۍ کې ایم کیو ایم ته د چیلنج نه کم نه دی. د هغه په خبره هم دا لامل دی چې الطاف حسین کوشش کوي چې په خپل پارټۍ کې بدلونونه وکړي او په راتلونکي کې د دغه ډول چیلنجونو او ننګونو مخه ونیسي. د ایم کیو ایم د پاکستان لپاره نوې رابطه کمیټې دریش غړي لري. دغه کمیټې د یاد ګوند چارې پر مخ بیایي. د دې کمیټې په مرستیال کنوینرانو کې ډاکټر خالد مقبول، ډاکټر نصرت او ناصر جمالی شامل دي. ډاکټر فاروق ستار، وسیم افتاب، مصطفی کمال، ګلفراز خټک او دغه ګوند یو شمیر نور مخکخ مشران په نوې رابطه کمیټې کې نه دي شامل کړی شوي. د دې ترڅنګ دغه ګوند ځینې مشران لکه انیس ایډوکیټ، شمیم صدیقی او محمد حسن لدغه ګوند څخه وستل شوې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې ستاسو پام یوې بلې موضوع ته راګرځوم. په غونډ ملک کې ایل پی جی یا د سلینډر کمپنیانو د ایل پی جی په نرخونو کې 15 روپۍ د یو کیلو په سر اضافه کړې ده، چې د سلینډرانو ریډران وایي چې دوی دا اضافه د اوګرا د اجازت نه بغیر کړې ده. بلخوا د ایل پی جی اسوسیشن مشر وایي چې دا اضافه کمپنیانو د ایل پی جی د کموخت او خپلې فائدې په وجه کړې ده. د دې په اړه راپور اورو زموږ د همکار رابر اکرم خان.
ایل پی جی یا د ګیس سلینډرو کمپنیانو د ایل پی جی په نرخونو کې 15 روپۍ اضافه کړې ده. په پېښور کې د ایل پی جی سلینډر ډیلر بخمنیر مشال ریډیو ته وویل چې د اوګرا د سن نوټیفیکیشن بغیر د ایل پی جی کمپنیانو نرخونه سیوا کړل، چې نه صرف اغې ته پکې نقصان دی بلکې اولس ته هم ګران کړه. د مردان وسیدون کې ارشد وایي چې حکومت او د کمپنیانو خلک به څه نه څه طریقه د ضرورت شیان ګرانوي.
هر شی 15 روپۍ ګرانی کې نه غریبانو بس کوي. په پاکستان کې خو زمونږ په یاد کې هیڅ شی مرزان نه شو چې کم حکومت راځي بس هغه هر څه ګرانې. مزدوري دلته نشته، بجلی دلته نشته، ګیس دلته نشته، هر سره پسې ګرانې.
د ایل پی جی ډیسټریبیوټر اسوسیشن مشر عبدالحادی د نرخونو سیوا کېدو په هکله مشال ریډیو ته وویل چې د ایل پی جی په پیداوار کې کمی راغلی ده، خو د ایل پی جی کمپنیانې دې نه ناجیزه فایده اوچتوي او خپل نرخونه یې سیوا کړي دي.
چا منافقي چې دا کوم کسانو ته چې لوکیشن ملاو شوی ده، کوټه ملاو شوی ده، هغه دا دي چې هغه لپاره د منافع د کمېدو لپاره ګورنمنت هغه باندې سترګې پټې کړي. نو صرف دغه مسله ده چې پروډکشن د کلچر زیات شو نو بیا به دا ریټ اتوماتیکلی په خپله واپس راځي. پروډکشن نورم کم شو نو دا خو لا دارې نور به مخېږي.
کله چې په دې هکله مشال ریډیو د تیل او ګیس سنسم ادارې اوګرا ویان سره د رابطې کولو هڅه وکړه نو پکې بریالي نه شو. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ورځو ستاسو پام یو بل سیمه ییزې موضوع ته راګرځو. د افغان ولسمشر حامد کرزي ورور قیوم کرزي ولسمشر دوه انتخاباتو ته ځان کاندید کړی. رویټرز خبري ایجنسی لیکي په افغانستان کې انتخابات د راتلونکي میلادي کال د اپریل په 15 نیټه کېږي. شنون کې وایي حامد کرزي هم خاید خپل ورور ته نوماندې ملاتړ وکړي. په دې موضوع د رویټر خبري ایجنسی رپورټ له پامیر ساحل اورو.
د قیوم کرزی ولسمشریزو انتخاباتو ته د کاندیدیدو خبر د دورور محمود کرزی ورکړی دی. قیوم د افغان ولسمشر حامد کرزی مشر ورور دی. د افغانستان د اساسي قانون تر مخې حامد کرزی نشي کولای په دریم ځل ولسمشریزو انتخاباتو ته ځان ونوموي. رویټرز خبري ایجنټس د محمود کرزی له خلیلې کې قیوم بشر د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره خپل ځان کاندید کړي. محمود کرزی وایي قیوم به د دوی د سیاسي غورځنګ استازیتوب کوي او د ولس د ملاتړ بهیر په نوم ګوند به ورته انتخابات کیمپین کوي. د ولست ملاتړ بهیر له وسنی ولسمشر حامد کرزی سره هیڅ تړاو نه لري. رویټرز اژانس لیکي د قیوم د نمائندۍ په وسیله د کرزی کورنۍ غواړي په افغانستان کې په سیاسي توګه په واک کې پاتې شي. پر دې ټولې موضوع لا ولسمشر کرزی او قیوم کرزی په خپل سند ویلي. په کابل کې میشت ځینې کارپوهان وایي ښایي ولسمشر کرزی د خپل ورور نمائندۍ ملاتړ وکړي. دوی وایي کرزی غواړي ضمانت ترلاسه کړي چې د ده واک تر پای ته رسیدو وروسته د اداري فساد یا درغلۍ او بد انتظامۍ لپاره له ده پلټنې ونشي. رویټرز خبري ایجنټس د سیاسي چارو شنونکي احمد سعیدی له خلیلې کې چې کرزی به د خپل ورور قیوم ولسمشریزو انتخاباتو ته د نمائندۍ ملاتړ ځکه وکړي چې هغه به د د دولس مشرۍ په وخت د د د کار کتنه ونه کړي. خو هلته ځینې نور شنون کې دا هم وایي چې ښایي د کورنۍ دننه اختلافات د دې لامل شوي وي چې قیوم د ولسمشر کرزی له ملاتړه پرته انتخاباتو ته نوماند شوی وي. ولسمشر کرزی د خپل واک په دور کې د کورنۍ له نږدې غړو سره ښه اړیکې نه دي لرلي. رویټرز خبري ایجنټس لیکي تیره اونۍ محمود کرزی په کندهار کې یوې غونډې ته وویل که قیوم د ولسمشر په توګه منتخب شي نو د اداري فساد پای ته رسول به یې لومړیتوب وي. محمود ویلی درغلی دوی ټوله نړۍ ته ټیټ سترګې کړي دي. د شفافیت نړیوال ادارې له کالنیو رپورټونو سره سم افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې تر ټولو زیات اداري فساد پکې کیږي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون له اعلان سره سم د راتلونکي کال د اپریل په 15مه په دې هیواد کې ولسمشریز انتخابات کیږي. په دې ترڅ کې د یکشنبه پر ورځ په ټول هیواد کې د رایې ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیل شوی دی.
اوریدونکو تاسو واورېدل چې په افغانستان کې د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره قیوم کرزی نمائندګي شوې ده. محمود کرزی چې د ولسمشر حامد کرزی ورور دی او رایټر خبرې ایجنټس ته هم هغه ویلي وو چې قیوم کرزی به د دوی نمائندوي د دوی کاندید وي. زمونږ همکار نوریاس نوري د محمود کرزی سره همدغه خبره څېړلې مرکه ورسره کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې هغه کوم حالاتو یا د چا له وجې قیوم کرزی پراتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې به کاندید وي. نو محمود کرزی وایي
موږ یو بهیر لرو، یو حرکت لرو د ولس د ملاتړ د بهیر په نامه چې په دې کې موږ بوختي په سیاسي کارو او د کمپین په کارو دغه بهیر خپل کاندید اعلان کړی دی چې په دې انتخاباتو کې قیوم خان کرزی. نو قیوم خان کرزی ویلي دي چې علاقه لري، دوی به په خپل ترتیب باندې په هغه وخت چې لازم ده اعلان به وکړي. نو در اوسه خو دا کړي نور خلکو هم رسمي اعلانات نه دي کړي.
دغه د ولس د ملاتړ بهیر چې تاسو یادونه وکړه، تاسو پریکړه کړې ده چې قیوم کرزی کاندید کړي که بل قیوم کرزی هم علاقه مندی خود لري چې غواړي ځان کاندید کړي؟
موږ دا پریکړه کړې ده او زم علاقه مندی لري او موږ به تاسو منتظر اوسو. دای د باز شخصیتو سره مشوره کوي، د افغانستان مشرانو سره مشوره کوي، د علماو سره او د قومي مشرانو سره مشوره کوي، بیا به د تصمیم ونیسي.
تاسو ویلي چې قیوم کرزی ځان کاندید کړي او انتخابات وګټي، د لومړیتوب په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې مبارزه وي. تاسو بل رور حامد کرزی په افغانستان کې چې باندې لس کاله حکومت وکړ، د اداري فساد نه یوازې دا چې جړلې ونه ویستل شوی، بلکې اداري فساد په افغانستان کې ډیر زیات پراخ شو. څه فکر کوئ چې حامد کرزی چې ونه شو کړلای دغه شومه پدیده ورکه کړي، قیوم کرزی به وکولای شي دغه پدیده لمنځه یوسي؟
بله، اول معول خو ما څو مسایل ما یاد کړ. اول د سولې په باره کې ما زه فکر کوم چې دغه سولې پروسه چې روانه ده په داوس ترتیب سره دا به یو تغیر وکړي. دوهم موضوع حاکمیت قانون دی چې په افغانستان کې حاکمیت قانون باید پر ګرد خلکو یو رقم تدبیر په حکومتداري کې. اول البته حاکمیت قانون، بیا د فساد موضوع. د فساد موضوع دلیل چې اوس نه ورکیږي په افغانستان کې دا دی چې دا د مشارکت او مصلحت حکومت دی، او په دې مشارکت کې رئیس صاحب غواړي چې د فساد ورک شي، خو دی په مشارکت کې د نورو خلکو سره دی چې هغه هم باید تعاون وکړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر شپږ بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو د مو په پاړه مشال ریډیو .com باندې هم لرستل هم اوریدلی شي. د دې تر څنګ هغه اوریدونکو چې انټرنیټ ته لاسرسي لري په فیسبوک او ټویټر باندې موجود دي، نو په فیسبوک او ټویټر باندې مونږ سره هم تاسو ملګری کېدای شئ او د سیمې او نړۍ او په خاص توګه د قبایلي سیمو د حالاتونه لمحه په لمحه ځان خبرولی شئ. درنګ سات کې پښتون وطن کې پنځمې بجې کېدونکې دي د پنځمې بجو لنډ خبرونه درته اورو.
د پاکستان مسلم لیگ نواز علی نواز شریف ته وزیر اعظم لپاره نامزد کړی دی. د پاکستان د سرکاري ریډیو تر مخه دا فیصله تیر ورست مسلم لیگ نواز په غونډه کې وشوه. د نواز شریف ته نامزدګۍ حتمی منظوري به د نوې اسمبلی د غونډې نه وړاندې د پارلماني پټه په اجلاس کې کیږي. په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې د تیز بارانونو او ګلې اورېدو له وجې لږ تر لږه څلور تنه مړه شوي دي. په مړو شوو کې درې تنه د خیبر قبایلي سیمې او یو د پېښور سره تعلق لري. افغانستان کې میشت ناټو ځواکونه وایي د هیواد نه مشرقی برخه کې د وسلوالو لخوا د یوې حملې پر مهال د یو پوزي وجل شوی دی. دا پیښه چې پرون رامنځته شوې پکې د وجل شوي پوزي د هیواد په حقله سند ویل شوی. نن غرمه فرا ولایت کې د ایساف ځواکونو په یو کاروان ځان مرګي برید شوی چې پکې دوه ولسی کسان وجل شوي. د ایساف ځواکونو د مرګ جوبلې په حقله معلومات نه دي ترلاسه شوي. د سوریه علي شورا د افغانستان د سوریه د بهیر په اړه د پاکستاني پوسټ د مشر د ورستو سرګندونو په اړه وایي پاکستان ته پکار دی چې په دې برخه کې تشې وادې نه بلکې عملی همکاري وکړي. آزاد د ډیورن لکرخي د غاړې د افریدو قوم د اتو قبیلو په لسکونو قومي مشران ننګرهار ولایت ته تللي او خپل غوښتنې د قبایلي ریاست چارواکو سره شریک کړي. تمه ده چې د امریکا او روس د بهرنیو چارو وزیران جان کیری او سرګی لاوروف په نن په پاریس کې ملاقات وکړي او د شام د سولې د کانفرنس په امکاناتو باندې خبرې وکړي. په ملګرو ملتونو کې د انساني حقوقو د ادارې مشر نیوی پیلی نن ویلي په نړیواله ورورولۍ ذمہواري لري چې د شام د ولسی خلکو ژوند محفوظ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د نړیوالو په مرسته جوړ شوی د سلور ارب ډالر هغه پلان چې هدف یې د فلسطین اقتصاد سره مرسته کول دي د مکمل کېدو په حال کې دی.
اوریدونکو تاسو د خبرونو لنډیز اوریده. اوس وردو چې د پاکستان د کورونو مطبوعاتو په ځینو اداریو کې سرغلی دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله په دغه اداریو کې ځینې اداري لوستي او دا راپورټ برابر کړی.
آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د لاهور په ماډل ټاون کې د مسلم لیگ نون مشر میا محمد نواز شریف سره ملاقات وکړو چې پکې د ملکی سکیورټي صورتحال نه علاوه ډرون بریدونه د ملکی سلامتۍ او خود مختاری په ضد وبلل. اداري لیکي چې تیر حکومتونو به ملکی حالات او واقعیت باندې جوړول او اولس د مسلو نه به سترګې پټولې. خو یو عام تن ته سہولت ورکولو لپاره ضروری ده چې راتلونکي حکومت په یو ښه ماحول کې کار وکړي او قومي ادارو سره په ګډه د اولس مسئلے حل کولو کوشش وکړي. اداري لیکي چې ترڅو د امن او امان خبره ده نو د دینا د ټولو زیاته خیبر پښتونخوا صوبه متاثره ده. راتلونکي حکومت او فوج د ګډو کوششونو نه کپدي صوبه کې امن راشي نو دا به د حکومت ډیره لویه کامیابی وي. اداري په اخیره کې لیکي چې ملک دا وخت د توانای بحران سره مخ دی. راتلونکي حکومت لپاره کار دي چې د لړکې څخه ګټور ګامونه پورته کړي چې اولسته سہولت ترلاسه شي. جنگ و رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې ملک کې د بجلی کمښت د شپږ زرونه تر و زر میگا واټ پورې رسیدلې دي. چلوږي خاري سیمو کې اتلس او کلیوالو سیمو کې دویش غنټو پورې لوډ شیډینګ کیږي او د دې لوی وجه دا ده چې یو طرف ته یو نیم سلنا تر 200 میگا واټ پورې بجلی پیدا کونکي څلور پاور سټېشن خرابې شوې دي نو بل طرف ته 1200 تر 1240 میگا واټ بجلی پیدا کونکي لوی پاور هاوس کیپ کو او هب کو هم د خپل صلاحیت نه کمه بجلی پیدا کوي. اداریه وایي چې دا خوله ګرمي وس شروع شو او دا حال دی نو چې کله ګرمي خزيات شي نو هغه وخت به څه صورت حال وي. او داسې حالاتو کې چې مسلم لیگ نن با څو ورځو کې وفاق او پنجاب کې حکومت هم ترلاسه کړي نو ځکه بعد دوی د پاره دا یو لوی ستونزه وي. اداریه زیاتوي چې تیر حکومت او سیاسي ګوندونو د ناکامۍ یو لوی وجه لوډ شیډینګ هم وو او ځکه خلکو دغه ګوندونه خپل کورونو ته ولېګل. نو اوس که مسلم لیگ نن په خپل وعدو عمل ونه کړو او د اولس په توقعاتو پوره ونه ختل نو د دوی حالت به هم دغه رنګ څنګه چې د نورو ګوندونو وشو. وحدت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په ملاکنډ کې د جماعتونو دننه بمی چاودنې په یو داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د رواني مې میاشتې په 11 نیټه تر سره شو عامو انتخاباتو نه پس شپږ ورځې د ترهګرۍ هیڅ قسمه غټه یا وړه پیښه تر سره شوې نه وه. او د 11 مې د انتخاباتو کولو په اړه د الیکشن کمیشن اف پاکستان د باضابطه اعلان نه وروستو د انتخاباتو ترسره کېدو پورې د خیبر پختونخوا په شمول قبایلی سیمو کراچۍ او کوټه کې د ترهګرۍ لړۍ ډېره زیاته تنده شوې وه. د ترهګرۍ د لګېدلي اور د دې تیزیدونکي لمبو څخه دا نتیجه اخذ کولی شو چې ترهګرو په دغه کاروایانو ټول ټاکنې ګډوډول غوښتل. ادارې لیکي چې د ټول ټاکنو نه شپږ ورځې پس په ملکنډ کې د جوماتونو دننه د جمعې په بزرګ ورځ د منځګزارو وینې تویول او د بېګنا خلکو د مرګ ژوبلې پېښه رامخته کېدل د دې خبرې ثبوت دی چې د ترهګریزو کاروایو مقصد یوازې انتخابات ګډوډ کول نه، بلکې ملک او اولس ته هر ډول زیانونه رسول دي. ادارې په اخیره کې لیکي چې ترهګرۍ خاتمې دپاره باید ټول سیاسي ګوندونه، مذهبي ډلې، دانشوران، قومي مشران او اولسي وګړي په خپل صفونو کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي، ځکه چې د دې ناروا ختمولو دپاره یوازنۍ لاره شریک ګامونه پورته کول دي. د تیرو حکومتونو په شان د راتلونکي منتخب حکومت دپاره هم د نورو چیلنجونو سره سره ترهګرانه پیښې د یو ډېر ستر چیلنج په توګه وطن کې موجودیت لري، د کم د مقابلې دپاره چې با ورته جامع کړنلاره ټاکل او عملي کول وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان ډان ورځپاڼې د لیکوال سیرل المیډا یو مقاله خپره کړې ده چې پکې راغلی دی هیواد کې انتخابات وشو او اوس باید چې حقیقت ته راشو، او هغه دا چې په دې هیواد کې جهاد لا هم ژوندې دی، ترګر مضبوط دی او د دې مسلو له منځه وړلو لپاره هیڅ چاته څلار په نظر نه ورځي. تیره یو میاشت د پاکستان پوځي مشر اشفاق بلوچستاني ډیره مصروفه تیره کړه. اشفاق یعنی پوځ ته وایي چې د پاکستان معنی اسلام او اسلام معنی پاکستان ده، خو اولس او سیاسي مشرانو ته وایي چې د ترګریز جنگ د دوی خپل جنگ دی او راځي چې له دې ځان خلاص کړو. د پاکستان پوځ سخت دریځ مذهبي تعلیمات او د پاکستان د معنی او مقصد په اړه جذباتي کلمات خول شوي دي. نو د دې مطلب دا دی چې د پاکستان معنی اسلام او اسلام معنی طالبان ده. مقاله کې راغلي دي سازوشونه د پاکستاني اولس او د هغوی نمائندګانو خوراکه ده، باید چې دوی ته وویل شي چې د ترګریز جنگ د هغوی خپل دی او دا رنګ د اولس او د هغوی د مشرانو پرته دا جنگ نشي ګټل کېدی. کچره اولس او د هغوی مشران خیالي مفروضو او نظریو پسې روان وي نو دا جنگ نشي ګټل کېدی. له طالبانو سره د سولې په خبرو اولس مطمئن کول د دې یو مثال دی. ولخوا د لانګ ورډ جورنال په یو مقاله کې راغلی دی ترکستان اسلامیک پارټۍ چې لال قاعده پورې اړه لرونکي ترګر ډله ده، په تیرو څو میاشتو کې یې دوه داسې ویډیوګانې خپرې کړې دي چې پکې د افغانستان دننه خودکش بریدونه ستایل شوي دي. دغه ډلې د یو شمېر هغه جنګیالو شناخت هم کړی دی چې په افغانستان کې د جنگ دوران وژل شوي دي. دا دواړه ویډیوګانې د ترکستان اسلامیک پارټۍ د پروپاګاندا څانګې اسلامي اوازې خپرې کړې دي، او په انټرنیټ د ترګرو فعالیتونو څارنې ادارې دغه ویډیوګانې ترلاسه کړي او بیا یې ژباړلې دي. ترکستان اسلامیک پارټۍ د چین سربیره په مرکزی او جنوبی ایشیا کې خپل فعالیتونه کوي، او فکر کېږي چې دغه ډله د پاکستان په قبایلي سیمو او افغانستان کې یو شمېر غړي لري. د اپریل په میاشت کې ترکستان اسلامیک پارټۍ یو ویډیو خپره کړې وه چې پکې ښودل شوی وو چې یو ماشوم د پاکستان په قبایلي سیمو کې د دوی په یوه کیمپ کې تربیه ترلاسه کوي. د ترکستان اسلامیک پارټۍ یو شمېر غړي په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو په عملیاتو او د پاکستان په قبایلي سیمو کې د امریکا په ډرون بریدونو کې وژل شوي دي. د القاعده یو مشر ابو عبیده عبدالله الادم چې دغه ترګر ډلې استخباراتي مشر پاتې شوی، د په پاکستان او افغانستان کې د ترکستان اسلامیک پارټۍ د وژل شوو یو شمېر غړو ژوند لیکلې دی.
اوریدونکو، امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز یو لیکنه خپره کړې چې پکې د ترهګرۍ ضد جګړه کې د پاکستان پلو د امریکا په پالیسۍ کې د ممکنه بدلون موضوع څېړل شوې ده. نور تفصیل هارون بچا وړاندې کوي.
د نیویورک ټایمز ورځپاڼې په یو لیکنه کې راغلي د اسلامي سختدریځۍ پر ضد د امریکا د تیرې 12 کلنې جګړې زیات تمرکز ښایي د افغانستان په پرتله پر پاکستان پاتې شوی وي. امریکا کوي خواته له پاکستان سره په پوځي برخه کې بلیونونه ډالر مرسته کړې ده، نو بلې خواته په دغه هیواد کې د ډرون بریدونو خپل پټ پروګرام هم جاری ساتلی دی. د ورځپاڼې د لیکنې له مخې د امریکایي ولسمشر براک اوباما د تیر زیارت ورځې له مهمې وینا وروسته پاکستان پلو د امریکا تګلاره په بدلېدو ده. ډرون حملې کې دل کمیږي، د افغانستان جګړه پای ته نږدې کیږي او د القاعده پر ضد د جنگ زور هم په کمېدو دی. په لیکنه کې وړاندې ویل شوی ل خپلې سیمې څخه د امریکا د وتلو د پاکستانی مشرانو په خوانې غوښتنه خای پوره شي، خو په دغه صورت کې به پاکستان له هغه مالی مرستو او سیاسي ارزښت چې د ترهګرۍ خلاف مبارزه کې د یو مهم هیواد په توګه ترلاسه کول لاس ووینځي. مکالا کاغی په ډرون بریدونو کې کمی کېدل شي د پاکستان او غربي نړۍ په اړیکو کې راغلی درز یو څه راکم کی، خو د پاکستان قبایلی سیما چرته چې په تیره یو لسیزه کې 368 ډرون حملې شوي دي لا هم اسلامي سختدریزي د خپل پناه ځای په توګه کاروي. په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه په 2014 کال کې له افغانستان اوزی او پر پاکستان کې دونکو ډرون حملو کې هم کمی راغلی، څېړونکي اندېښمن دي چې که د پاکستان پوځ په قبایلي سیمه کې د ترهګرو خلاف مؤثر عملیات ونه کړي د دغه ځای حالات به نور هم له کابو بهر شي. په لیکنه کې د دفاعي چارو د یو پاکستانی څېړنکار پروفیسر حسن عسکری رضوی خبره راغسل شوې چې ویلي دي که د افغانستان یاغي قوتونه پیاوړي کېږي اثر به د پاکستان قبایلي سیمو ته غځېږي چې دغه تفاعل طالبان به یو نوې حوصله بیا ومومي. په لیکنه کې د ترهګرۍ ضد امریکایي جګړې سره د پاکستان د تیر پوځي واکمن پرویز مشرف د کلک ملاتړ یادونه شوې ده چې وایي په ترڅ کې پاکستاني پوځ شاوخوا 1.5 بلیون ډالر ورکړل شول. په مقاله کې د پاکستان په تیر حکومت کې د بهرنیو چارو د وزیر هینا ربانی کر په حواله ویل شوي چې که امریکا ډرون بریدونه کول ودروي او له افغانستان خپل ځواکونه وباسي نو له ترهګرو سره به د وسلوال مزاحمت کولو جواز پاتې نه شي. د نوموړي په خبره کې وسلوال بیا هم خپلو ترهګریز فعالیتونو ته دوام ورکړي نو پر ضد به سخت اقدام وکړی شي. د نیویارک ټایمز په لیکنه کې د پاکستان د نوي جوړیدونکي وزیر اعظم نواز شریف د هوټ ته هم اشاره شوې چې وایي هڅه به وکړي چې پر امریکا د دغه هیواد تکیه راکم کړي. د ورځپاڼې په لیکنه کې ویل شوي پر پاکستان امریکایي ډرون بریدونه کېدل که کم هم شي دغه پروګرام به په یو نوی شکل کې وجود ولري.
اٹکل کیږي چې د شام امن کانفرنس په اړه د امریکا او روس بهرنیانو چارو وزیران د فرانس له بهرنیو چارو وزیر سره نن د ګل په ورځ لیده کاته کوي. په دې اړه د مشال لیډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور درته زموږ همکار اسرار عالم محمد وړاندې کوي.
د شام د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د اتوار په ورځ اعلان وکړو چې په اصولو کې دوی چمتو دي د امریکا او روس په ملاتړ نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړي. بلخوا د شام اپوزیشن په دغه کانفرنس کې له ګډونه انکار کړی. د دې سربیره فرانس تور لګولی چې ایران د شام حکومتي ځواکونو ملاتړ کوي، خو تهران دغه تورونه رد کړي دي. همداراز روس چې د شام روایتي ملګری هیواد دی وایي دوی غواړي چې ایران د شام په امن کانفرنس کې ګډون وکړي، که څه هم د دغه کانفرنس لپاره لا هم نیټه نه ده ټاکل شوې. خو حالات روس ته له هغې نور پیچلي شوي دي چې د لبنان حزب الله جنګیالو د شام حکومت ملاتړ کړی. د ایران ملاتړ لرونکي حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله هوډ څرګند کړی چې دوی به تر هغې د اسد رژیم ملاتړ کوي چې تر څو یې په اپوزیشن بریا نه وي ترلاسه کړي. د تیرې یوې اونۍ راهیسې حزب الله جنګیالو د اپوزیشن خلاف نښته کې برخه اخیستل پیل کړي دي. ټاکل شوی چې د یورپي یونین د بهرنیو چارو وزیران به هم نن ملاقات کوي چې دا رنګ د شام اپوزیشن ته په وسلو ترلاسه کولو لګېدلي بندیز پر لرې کولو خبرې وکړي. بلخوا په شام کې د ولسي اپوزیشن ډلې په استنبول کې د 4 ورځو د کانفرنس وروسته په امن کانفرنس کې د برخه اخیستو په اړه په یوه خبره نه دي صلاح شوي. د شام د قومي ائتلاف استازی لوی سیفی خبریالانو ته ویلي دي چې اپوزیشن اوس هم پر دې خبره ټینګار کوي چې اسد خپل څوکۍ پرېږدي.
زه چې سوال غواړم هغه دادی چې باید د اسد رژیم دا خبره واضح کړي چې د امن کانفرنس مقصد د جمهوریت خواته تګ دی، او د دې مطلب به دا وي چې بشار الاسد به خپل ټول واک انتقالي حکومت ته سپاري. خو دا خبره لا هم نه ده واضحه.
د شام د قومي ائتلاف استازي د شام په شخړه کې د حزب الله د برخه اخیستو په اړه هم خبرداري ورکړو. ابي ویل چې د حزب الله تر شا د ایران لاس دی.
مونږ زیات خفه او غوسه یو چې دا رنګ حزب الله د شام کنټرولولو هڅه کوي او د یو عامر مرسته کوي، او زما په فکر په ټولنه کې چې کوم هوښیار خلک دي ضرور به سګامونه پورته کوي. مخکې له دې چې هر څه له کابو بهر وځي حزب الله او د دوی مشران لبنان هم د شام په شخړه ورګډوي.
د ملګرو ملتونو د شمیرې تر مخه د شام په قریبا 2 کلنۍ جګړه کې تر دې دمه شاوخوا 30,000 کسان وژل شوي دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. واشنگتن پوسټ لیکي په اردن کې د فلسطینی ادارې او اسرائیل مشرانو د امن په اړه په خبرو کې نیخ په نیغه برخه واخیسته. په دغه وخت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل دوی د لویدیځې غاړې د پرمختګ لپاره د 40 اربو ډالرو د مالی مرستو اعلان کوي او باید دواړه خواوې د امن خبرې پر مخ بوزي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده وزیر نه اورو.
واشنگتن پوسټ لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د فلسطین او اسرائیل د اړیکو د خکولو لپاره د لویدیځ غاړې د اقتصادي پرمختګ لپاره د 40 بلیونو امریکایي ډالرو د وړاندیز اعلان وکړ. جان کیری په دغه وخت وویل دواړو خواو ته دا وخت ټولو نه لوی خطره د امن نشټوالی دی او باید دې ته زیات پام وکړل شي. کیری په دغه وخت دې تفصیل ورنکړ چې دغه پیسې به په کومو برخو کې لګیږي او څه وخت به ورکړل کیږي. خو پیسې به د امریکا د نجی سیکټر ناراضي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا خبرې د نړیوال اقتصاد فورم یا ورلد اکنامیک فورم ته د فلسطینی ادارې د مشر محمود عباس او د اسرائیلی ولسمشر شمون پیرس ته وینانه ورسته وکړې. که څه هم په دغه غونډه کې د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ګډون ونکړ، خو په اردن کې د دواړو ډلو مشرانو ډیر وخت پس د یو بل سره نیخ په نیغه ولیدل. کیری په خپلو خبرو کې دا هم وویل د فلسطینی ځوانانو لپاره دا وخت روزګار یو لویه مسله ده او اقتصادي پرمختګ د فلسطینی ځوان کول ډیرې مسلې حل کولی شي. جان کیری وویل یو خوشاله او آزاد فلسطینی ریاست جوړول د وخت ضرورت دی او باید په دې کې نور وخت ضایع نه کړل شي. کیری د لویدیځ غاړې د پرمختګ د منصوبې په اړه ډیر تفصیل ورنکړ، خو اول دوی با په روزګار او سیاحت زیات پیسې لګوي. بلیر او ټیم کولنز دوه شتمن بلینیرز دي او دوی جان کیری نږدې ملګری هم دي. د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د نورو شتمنو سوداګرانو سره پر دې خبرې کوي چې څنګه د دغه سیمه اقتصاد ښه کړل شي. واشنگتن پوسټ لیکي دواړه غاړي د 1350 کلونو راهیسې د درېدلو خبرو وروسته د یو بل سره د امن په خبرو کې نیغ په نیغه برخه اخلي. جان کیری د دواړو غاړو مشرانو ته په خپله وینا کې دا هم وویل که چیرې تاسو د یو بل سره خبرې نه کوئ نو د امن لپاره د هلې ځلې هم نشي کامیابېدی. جان کیری دواړو ته په ټوکه کې دا هم وویل ما سره تړون هم شته، تاسو دواړه راشئ او لاسلیک یې کړئ. خو بیا یې په خندا کې وویل د دغه تړون وخت به هم ډیر زر راشي.
اوریدونکو د پاکستان د امن او انصاف قومي کمیشن وایي د پاکستان په تعلیمي نصاب کې د اقلیتونو په اړه د غلط معلوماتو له وجې په موجوده وخت کې د دغه هیواد ټولنه د تنګ نظرۍ او سخت دریځ سره مخ ده. دغه دروایي باید د پاکستان حکومت د لګکیانو د تعلیم لپاره سم کړنلاره جوړ کړي او په دې برخه کې اقلیتونو ته پوره حقونه ورکړي. د رپورت نور تفصیل انیسا اجمل وړاندې کوي.
د پاکستان د امن او نصاب قومی کمیشن مشر پیټر جیکب وایي د دې هیواد په تعلیمي نصاب کې امتیازي مواد موجود دي او زده کوونکو ته د غیر مسلمو په اړه غلط او بې معنا تاریخ ښودل کیږي. دی وایي هم دا وجه ده چې نن پاکستانی ټولنه د تنګ نظرۍ، سخت دریځۍ او د لاقانونیت ښکار ده. پیټر جیکب وایي د پاکستان د پنجاب او سندھ صوبو په نصاب کې ماشومانو ته له نورو قومونو سره فرق، کرکې او د هغې غلط تاریخ ښودل کیږي چې صرف د هیواد نه بلکې د ټولی نړۍ لپاره خطرناکه ګرځېدل شي.
جب کوئی تاریخ کی بات آتی ہے تو تاریخ میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے کام کیا.
کله چې تاریخ خبر راشي نو پکې د هغه غیر مسلمو ذکر نه کیږي چې د پاکستان د جوړېدو په وخت او د پرمختګ لپاره کار کړی وو. د اقلیتونو یو غلط اړخ خودل کیږي او کم ورته قتل شوی. ماشومانو ته د دې ویلو څه ضرورت ده چې هندوان بوتانو ته سجدي کوي، سکان او يهوديان د مسلمانانو خلاف جنگیدلی. خدا خبره هغه وخت زیات شوې چې په 1902 کې د تعلیم دویمه پالیسی جوړه شوه. اوس موږ په نصاب کې د بدلون راوستلو لپاره ډېرې هڅې پیل کړې دي او هیله کوو چې راتلونکي حکومت په دې هر څه نوټس واخلي.
د پاکستان د تعلیمي پالیسي تر مخه هغه اقلیتونه چې اسلامیات لوستل نه غواړي د غیلې لپاره د اخلاقیاتو مضمون موجود دی. د خیبر پختونخوا د ټیکسټ بک بورډ پوخانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې د اخلاقیاتو کتابونه داسې لیکل شوي چې اقلیتونه ور باندې مسلمانان کړل شي. دی وایي په نور نصاب کې بیا د غیر مسلمو تاریخ ډیر غلط بیان شوی دی.
اوس دلته کوم پرابلم چې ډیر زیات راځي هغه په اسلامیت کې راشي. اسلامیت
کے مقابلے پارا چکم یو شے اچول شے دے آہا ایتکس دے آغے کے چکم دے اسلام چکم دے اسلام تدا سے طریقے سر پیش کئی چے نس آغا لکانو پا آغا باند ذہن باند اثر پریوزی چے لکم مسلمانان چی پا بلمانا آغے کے لکم اخی کتابونو کے دا سسان پہ خود دے چے لکم مثال نمد منی کاسم بیر خسڑا دے او درا جدا ہر چکم وہ دا بالکل دیر زیاد بد سڑے ہو او پہ خور کے با دکم بیمار کے او پہ خور بانے قبضہ او پہ دے پختنخوا او افغانستان دو زندگا ایدہ کو بانے قبضے مبزے ذکر ہیں خیر براتا دے ویرے چھے غداران پہ شاور لکہ پہ خور سے کم خپل سردارانو یار محمد خان سلطان محمد خان دو اگا پہ دے غداران ویل
فضل رحیم مروت وائی دا پاکستان پخانی پوسی عامر جنرل ضیاء الحق ٹولنا پہ نسلی او مذہبی بنیادونو دا تقسیم اول لپارا دا نصاب لارا استعمال کرا چلا وجہ پدا حیواد او پخاص توگا پا خیبر پختونخوا کی نن سخت دریزی او ترہگری موجود دا نوموڑی زیادوی دا خیبر پختونخوا پا تیر حکومت کے پا نصاب کی دا اقلیتونو پاڑا زنی دیر خب بدلونونا شوی وو چپکی دا اقلیتونو پاڑا صحیح معلومات او لئی سر دا خب سلوک خبری موجود دی پیٹر جیکب وائی دا خیبر پختونخوا تیر حکومتونو دا دوی دیر وراندیزونا منی لی دی
خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ جو ہے وہ واحد گورنمنٹ ہے جس میں
دا خیبر پختونخوا حکومت یوازنی حکومت ہو چې زمونږ د وړاندیزونو جواب یې راکړي د نورو صوبو حکومتونو مونږ نظر انداز کړی یو او یا همت نکېږي چې په نصاب کې تبدیلی راولي
پیټر جیکب سیاتبی د پاکستان حکومت لا پکار ده چې په خپل تاریخ رڼا واچوي او کلیتونو ته د تعلیم په برخه کې پوره حقونه ورکړل شي
اوردونکو د خبرونه په دې برخه کې وردو د شمالي وزیرستان میر علي خار ته دغه خار کې د فانی تعلیم لپاره یو ځنې شخصي کالج ګڼ شمیر شاګردانو ته د کور په چوکاټه مریض تکړه ورکوي خو د کالج مشران وایي د ټیکنیکل بورډ په خبر نه غوښتنه کوي چې د سیول ډیپلومي سیټونه په کالج کې زیات کی نور تفصیل د موږ همکار راکړي
شمالی وزیرستان میر علی کے یہ وزن شخصی پولی ٹیکنیک کالج کے د تیرو سالور کالون پسل گنا شاگردان عملی زکڑے کوی او یوشمیر ڈپلومے لکا سیول الیکٹریکل میکینیکل سرویر انفارمیشن ٹیکنالوجی او بلابل شارٹ کورسونو کے گنشمیر شاگردان ترے فارغ شوی دی دا کالج زکاون کے عرفان خان وائی دا زکڑو سرا سرا دا کالج بار عملی کر زکول و موقع ہم مرکوی پورا مطمئن دی
ڈپلومے
استاد عبد الحمید خان وائی بلا بل کورسن اور ڈپلومے او بے روزگار او چنن دایات کالج سرا نه یوازې پر روزگار شو بلکې د زړه غو خواهش هم پوره شو چې شاګردانو تاسو وخی
لکه دا ډیپلومه کورسینا میکړل سټه ماچ فارغ شو ډایرکټ د مسره بتاو کړه بس دلته راغله د سره مو ټیچینګ شریک کړو
د کالج پرنسپل کفایت الله مشال ریډیو ته وې پخپل سیمه کې زکونکو ته اسانتیاوې پیدا کړې دي او دولت نه غوښتنه کوي چې ور سره سنا سمرسته وکړي
په دې غشې می سره دوه غټه غټه ټیکنالوژي دي 3 سالا یو سیول دو یو الیکټریکل دو او می سره ونی ار ډیپلوما یاشته دا 3 سالا چې کیمه دي دا د کی پی کی پېښور بورډ سره رجستر دو حکومت نه دا غوړي کنه چې لږ کی میشتا فیسیلیټیز روکو دولته کې یو ای پر دولته کې یو پولی ټیکنیک انسټیټیوټ ګورنمنټ نه دا جوړ کړه ایس دولته کې تقریبا ا دې ډیپلوما 50,000 ته پیرا کېږي چې می سره دمره تاونو کو چې سیول لیب دې پورا سنا سم میشتا سامان روکو
پدے اڑامو چکلا ٹیکنیکل بورڈ خیبر پختونخوا کوارڈینیٹر فرید اللہ خان وزیر نو پختل نو دو یو وی ورتای خصوصی پملر نہ دا زکا چے پو وزیرستان کے دفنی تعلیم پنن حالاتو کے ڈیر ضرورت تے
چونکہ نارت وزیرستان شواہد یوالا ٹیکنیکل ادارہ دو جو پرائیویٹ سطح باندے دو امیر دا حکومت طرف نہ دغا کوشش تھی پدا سے اسٹینڈرڈ سے کیو دیتا ماحول سے پرووائڈ کی میرا انشاء سرکار سطح بند ہے الیکٹرک ٹیکنالوجی سے ریشو یہ دو یو اسٹوڈینٹ فارغ سی دے دگے ادارے نا آگا چیرے کا بے روزگار آنا سی پوتے گا دے ٹیکنیکل ایجوکیشن دے برکات دے میش ڈیر اسٹوڈینٹوں پر اہم اہم دینا سے کردار ادا کر خاص کر ان دا کنٹری اور ابراڈ دا کنٹری
دا کالج استاذان او مشران وائی کا ٹیکنیکل بورڈ ورتا په سیول ټیکنالوژي کې سیټونه زیات کړي، نو د وزیرستان زیات شمیر زده کوونکي به ترې استفاده وکړي، ځکه چې دغلته هر کال د نوي راتلونکو شاګردانو شمیره په سیول ټیکنالوژي کې ډیره زیاته وي، خو سیټونه ورسره د ټیکنیکل بورډ له اړخه په شمار ډیر کم دي.
اردن کو د شمالی وزیرستان نوردو کورم قبایلی سیمې ته په کورم کې د دوستۍ او د امن په نامه کرکټ ټورنمنت پرون پای ته ورسېدو. دغه ټورنمنت د سدی د بریو فایټر لوبډلې په خپل نوم کړو. نور تفصیل زموږ همکار راکړي.
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې دوستۍ او د امن په نامه کرکټ ټورنمنت د سدی بریو فایټر لوبډلې په خپل نوم کړو. په فائنل لوبه کې بریالي لوبډلې د ششو شاینینګ سټار لوبډلې ته په 15 رنزونو سره ماتې ورکړه. د دغه ټورنمنت فائنل لوبه د هفته پورس په ششو میدان باندې وشوله. د بریالي لوبډلې کپتان محمد نسیم مشال رډیو ته وویل چې دوی سره د مور پلار دوه کانې وي. د ګټلو په موقع نوموړي په سیمه کې د میدانونو غوښتنه وکړه. ٹاس پہ گٹلو سرا بریو فائٹر لوب ڈلے اولانے بیٹنگ وکڑو. پلس اورنو کے بریو فائٹر لوب ڈلے یوسل سوالس رنزونا جوڑ کڑل. دو لوب ڈلے پنزو ویکٹے غرزی دلے وے. پس آواب کی شائننگ سٹار لوب ڈلے ورکڑے شوے حدب پورا نکڑو اپا ڈاکل شیوی اورنو کے دو وو ویکٹو پس زیان اتیا رنزونے جوڑ کڑل. دو بریو فائٹر لوب ڈلے لطرف دو ویکٹے پا اخستو اپنزد دیش رنزونا پا جوڑا والو محمد نسیم د لوبې غوره لوبغاړی وټاکلی شو. د شاینینګ سټار لوبډلې کپتان عزیز ملنګ پراچا مشال لوډیو ته وویل چې لوبه ګټلو لپاره دوی سخت محنت کړی و خو وی نه ګټله. فائنل لوبه لیدو لپاره په لویه کچه تماشایان راغلی ول. د لوبې مشر میلمه حاجی عبدالکریم عابد په لوبغاړو کې انعامونه تقسیم کړل. په اخره کې د ټورنمنت ارګنایزر عبدالناصر بنگش مشال لوډیو ته وویل چې ټورنمنت وستلو مقصد د سیمې خلکو ته تفریح موقع ورکول وو. نوموړي زیاته کړه چې د ځوانانو شرکت نه دا معلومیږي چې خلک د جنگ جګړو پر ځای ورورولۍ او محبت ته ترجیح ورکوي.
واضح
دی چې د کرکټ دغه ټورنمنت تیر د مارچ میاشت 12 منټه نه شروع شوی وو. د مسلم لیگ نون ګوند د ځوانانو څنګه لخوا جوړ شوی په دې ټورنمنت کې د کورم ایجنسی په کچه نوی لوبډلو برخه اخیستی وه.
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
اردوګو تاسو مشال ریډیو ته غوږیدو. مشال ریډیو د نن د نه ساته خبرونو د دې رښتۍ غړې د رښتۍ خبرونو را دي چې لنډیز وو.
د پاکستان مسلم لیگ نواز شریف نواز شریف ته وزیر اعظم لپاره نامزد کړی دی. د پاکستان د سرکاري ریډیو تر مخه دا فیصله تیر ورځ د مسلم لیگ نواز په غونډه کې وشوه. د نواز شریف د نامزدګۍ حتمی منظوري به د نوې اسمبلۍ د غونډې نه وړاندې د پارلماني پارټۍ په اجلاس کې کیږي. په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د تیزو بارانونو او ګلۍ ورېدو له وجې لږ تر لږه 4 تنه مړه شوي دي. په مړو شوو کې 3 تنه د خیبر ایجنسۍ او د یو تعلق د پیښور سره دی. افغانستان کې میشته ټول ځواکونه وایي د هیواد نه آرامه مشرقي برخه کې د وسلوالو لخوا د یوې حملې پر مهال یو پوځي وژل شوی دی. دا پیښه چې پرون رامنځته شوې پکې د وژل شوي پوځي د هیواد په هکله سند ویل شوی. نن غرمه فراه ولایت کې د ایساف ځواکونو په یو کاروان ځانمرګي برید شوی چې پکې دوه ولسي کسان وژل شوي دي. ایساف تر اوسه پورې دا نه دي ویلي چې په دې حمله کې آیا دوی ته کوم زیان رسېدلی دی او که نه. د سولې عالي شورا د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د پاکستاني پوځ د مشر د وروستو څرګندونو په اړه وایي پاکستان ته پکار دي چې په دې برخه کې تشي وادې نه بلکې عملي همکاري وکړي. د ډیورن لکرخې دی غاړې د اپریدو قوم د اتو قبیلو په لسګونو قومي مشران ننګرهار ولایت ته تللي او خپلې غوښتنې د قبایلو ریاست چارواکو سره شریک کړي.
تمه ده چې د امریکا او روس د بهرنیو چارو وزیران جان کیری او سرګی لاوروف به نن په پیرس کې ملاقات وکړي او د شام د سولې د کانفرنس په امکاناتو به خبرې وکړي. په ملګرو ملتونو کې د انساني حقونو د ادارې مشرې نایبی پیلی نن ویلي په نړیوالو ورولۍ ذمواري لري چې د شام د ولسي خلکو ژوند محفوظ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د نړیوالو په مرسته جوړ شوی د سلور ارب ډالرو هغه پلان چې هدف یې د فلسطین اقتصاد سره مرستې کول دي د مکمل کېدو په حال کې دي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر شپږو بجو تاسو نه خپنی غوړی د نن د خبرونو دا اوریدو د پاره یو جهان مننه. د کابل نه تر کراچۍ او د کراچۍ نه پرتا د نړۍ په هر ګوټ کې چې موږ سره خپل نظر مشارک کړي چې موږ د مشال ریډیو د خبرونه تاسو لپاره نورې هم خېکو هم په دې سپو به تاسو د امریکا غږ دیو ریډیو اوري. ما مجید باور مجید بابر او تکنیکی همکار اسحاق امیری تاسو اجازه ترکې خاد آباد او بریالي اوسئ.